د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر خبرونو وروسته مو د په افغانستان کې د یوې مهمې پروژې له پرانیستو هم خبرو. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سبا د افغان هند د دوستۍ سلما بند پرانیزي. په غور ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ جګړه کې دواړه لورو ته تلفات اوښتي دي. او ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په هوایي بریدونو کې د سلګونو ماشومانو د وژلو له امله په تور لیست کې شامل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سبا د افغان هند د دوستۍ سلما بند پرانیزي. دا بند په 200 اویا میلیون ډالر رغول شوی. د 240 میگاواټه برق د تولید توان لري او لږ تر لږه 15000 هکټار مځکه هم وبکولای شي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دواړه مشران به د دې سترې پروژې د پرانستلو ترڅنګ له افغانستان سره د هند ملکي او پوځي مرستو پر دوام هم خبرې وکړي. ښاغلی مودی تیر کال د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله او افغانانو ته د هند خلکو د سوغات په توګه ډالۍ کړه. له سرپل څخه تازه رپورټونه وایي چې دغلته د دولت د وسلواله مخالفانو لخوا تختول شوي یو شمیر ملکي وګړي بیرته خوشي شوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان د چهارشنبه پورې تختول شوي او 13 ورځ بیرته آزاد شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې تازه جزئیات اوریدلی شئ. په کندوز کې چارواکي وایي د هغو خلکو د لټون هڅه روانه ده چې وسلوالو طالبانو یرغمل کړی دي. د کندوز د والي دفتر رئیس محمد اسماعیل مسؤول ویل چې امنیتي ځواکونه په عملیاتو کې لس تنه مشکوک کسان نیولی دي.
تعداد هجده نفر پیش نو بود که در مجموع 12 نفر شهدا و تقریبا 16 نفر هنوز مسکوز
هستند. هغه څرګنده کړه چې 14 مسافر لا هم ورګدي چې خی له وسلوالو طالبانو سره وي. طالبانو د سه شنبې په ورځ د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول. یو شمیر خلک یې ووژل او ځینې نور یې یرغمل کړل. د یرغمل شو خلکو د موندلو او خوشي کولو لپاره د حکومت او ولسي مشرانو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د غور والی وای د دولت د دې ولایت په پسابن ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ جګړه کې درې افغان امنیتي سرتیري وشل شوي او نه نور ټپیان دي. غلام ناصر خادی ازادي راډیو ته ویل چې جګړه په پسابن کې اوس هم دوام لري او د نوموړي په خبره د دولت وسلواله مخالفانو ته هم درانه تلفات اوښتې دي. د غور چارواکي وایي چې دغلته پر امنیتی ځواکونو له حملې وروسته د دولت وسلواله مخالفانو یو پوستنی ولې چې د بیرته نیولو لپاره عملیات دوام لري. ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په هوایي بریدونو کې د سلګونو ماشومانو د وژلو له امله په تور لیست کې شامل کړ. دا ائتلاف په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو پر ضد د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو د غراس حوثي یاغیان هم د جګړې پر مهال د ماشومانو حقونو ته د نه پاملرنې له امله په تور لیست کې شامل کړي دي. دغو شیعه وسلوالو په 2014 کال کې د یمن پایتخت سنا ونیو. د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونکو په اړه د ملګرو ملتونو اعلامیه وایي په یمن کې د 215 وژل شو ماشومانو ډل څخه 80% کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په بمبارۍ کې وژل شوي دي. د ائتلاف په 2015 کال کې له سنا څخه د حوثي اغیانو د وستلو لپاره هوایي عملیات پیل کړل. خو دا وسلواله ډله اوس هم د یمن پر پایتخت او د دې هیواد په یو شمېر سیمو کنټرول لري. فرانسه نن د لوی هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه جوړوي او هڅه کوي چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ سوله بیرته په نړیواله اجنډا کې شامل کړي. په داسې حال کې چې اسرائیل لخوا په اشغال شوي سیمو د یو فلسطیني دولت د جوړولو د موافقې لپاره د امریکا هڅې له دوو کلونو راهیسې ځنډیدلي او واشنگټن دا مهال د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو ډېر تمرکز کوي. فرانسه هڅه کوي چې د مهم لوبغاړي په توګه دا په ټپه درېدلې پروسه بیرته احیا کړي. وروسته له هغې چې 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د خبرو وروستی پړاو بریالی نه شو، د دواړو خواوو لپاره د دوو دولتونو د حل لارې لپاره کوم پرمختګ نه دی شوی. د فرانسې یو شمېر ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ پوهیږو چې موږ نشو کولی اسرائیل او فلسطینیان دې سمدستي سولې ته راولو. په جرمني او فرانسه کې د نورو سختو بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی. دا دواړه هیوادونه لا د مخه د سختو بارانونو له کبله سیلابونو ځپلي دي. په دې سیلابونو کې لږ تر لږه 10 کسان وشل شوي او زرګونه نور خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په پاریس کې د سین په نوم د سین اوبه پورته شوي چې د لوور موزیم کارکوونکي اړ کړي، څو ترمځکې لاندې زیرمه شوي هنري آثار نورو ځایونو ته انتقال کړي. دا پاریس په سیمه کې په زرګونه خلک له کورونو ایستل شوي او تقریبا د 2500 کورونو برېښنا هم قطع شوې ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د ډېرو ځپل شوو سیمو لپاره بیړنی حالت اعلان کړی دی. اخو بیا د جرمني په جنوب کې اټکل کېږي چې په بایرن او رینلین فالتس کې به د اوبو سطح پورته شي. دا سیمه لا د مخه سختو سیلابونو ځپلې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د هغو کسانو په اړه خواشیني ښودلې چې په دې سیلابونو کې مړه شوي دي. او د امریکا ولسمشرې ته کاندید هیلری کلینټن وایي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د هغه د عصبي حالت د څرنګوالي له امله غیر مناسب شخص دی. د ډیموکرات ګوند غړي هیلری کلینټن د امریکا د جمهوري ریاست لپاره په کمپاینونو کې د خپل جمهوري غوښتنې کې سیال ډونالډ ټرمپ د بهرنی سیاست نظریه په خطرناک ډول غیر منطقي وبللې. نوموړي وویل د بهرني سیاست په اړه په وینا کې څرګند کړه چې میلیاردر ډونالډ ټرمپ داسې څوک دی چې امریکا او نړۍ نه پیژني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي. مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، د افغانستان لپاره مو د وی ډېرې مهمې پروژې لپرانستو خبرو. د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم به سبا په هرات کې د سلما بند پرانیسي. ټاکل شوی چې اشرف غني او نریندرا مودي په هرات کې په دیاړه په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دواړه مشران به همدارس د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هم خبري وکړي. په دیاړه نور جزئیات د فرشته جلال زی پورا پور کې.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي او ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په هرات کې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانیستلو په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل دواړه مشران به د افغانستان او هند د پوځي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي.
د شنبې په ورځ باندې د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم ښاغلی مودي د افغانستان د افغان هند دوستی بند سلما ندی پرانستنه کی افغانستان لیواله دی چې په نظامي برخه کې د هند سره تر ټولو نږدې همکاري ولري او د افغانستان د امنیتي قواو د سمبادشت لپاره له هند څخه د وسایلو په ځانګړې توګه د هلیکوپټرانو مرسته ترلاسه کړه.
هند په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته له دې هیواد سره ملکی او پوځي مرستې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه لیکل شوی چې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستل د افغانستان له پرمختګ او بیا رغونې سره د نوې ډیلی د همکارۍ تعهد څرګندوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر دې بند 1.5 هندي او افغان انجنیرانو او نورو کارګرانو له کلونو راهیسې تر سختو شرایطو لاندې کار کړی دی او بشپړېدل یې د دواړو هیوادونو د هڅو برای دی. نریندرا مودي د هند د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د دوهم وار لپاره افغانستان ته رسمي سفر کوي. ښاغلی مودي تیر کال د دسمبر په 15مه افغانستان ته په خپل اول رسمي سفر کې د دې هیواد د ملي شورا ودانۍ پرانستله او افغانانو ته د هند سوغات په توګه ډالۍ کړه. مودي د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سیمې ټول هیوادونه باید د افغانستان په ثبات او بیا رغونه کې مسؤلیت ادا کړي. موږ پوهیږو چې د افغانستان بری د دې هیواد د ټولو ګاونډیانو ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري. دې هدف ته د رسیدو او زموږ د ګډ برخلیک لپاره باید ټول د سیمې هیوادونه هند، پاکستان، ایران او نور په رښتیا سره متحد شي. د هرات سلما بند چې اوس د افغان هند د دوستۍ بند ورته ویل کېږي په هری رود دریاب جوړ شوی دی. دا بند په 270 میلیون ډالر ورغول شو او د 240 میگاواټه برق د تولید توان لري. د دې تر څنګ به دا بند لږ تر لږه 15,000 هکټاره ځمکه اوبه کړي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لقاموس لیکونکي ډاکټر محمد بهیج عثماني سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري.
موږ په لومړي سر کې داسې فکر وکړ چې انګریزي پښتو قاموس باندې باید داسې کار وکړو چې دغه قاموس له ټولو اړخونو څخه یو معیاري قاموس وګرځي.
سندرغاړی احمد شاه سندره راته بولي.
دا سندره سه اوس زه تاسو ته وایم دا سندره 50 کاله مخکې دا سندره وای.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرنګي خبرونه صفی الله ستانکزی راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د غبرګولی د میاشتې په اتمه د ملي آرشیف د مطالعې سالون پرانیست. د بختر اژانس د خبر له مخې د ملي آرشیف د مطالعې دا سالون د ترکیې د تیکا موسسې په لګښت جوړ شوی. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په ملي آرشیف کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر د افغانستان او ترکیې ترمنځ د دوستانه اړیکو په باره کې خبرې وکړې. ویې ویل ترکیه په بیلابیلو برخو کې په تیره په فرهنګي برخه کې له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې او اوس هم موږ د ملي آرشیف د څېړونکو د مطالعې سالون د سنبالولو په برخه کې د ترکیې د یوې بلې مرستې شاهدان یو. په دې غونډه کې د ملي آرشیف رئیس معصومی نظری هم د تیکا موسسې د شوې مرستې په خاطر مننه وکړه او ویې ویل د ملي آرشیف د مطالعې له سالون څخه په یو وخت کې 10 تنه څېړونکي استفاده کولی شي. دغه راز د تیکا موسسې رئیس سلیمان شاهین په افغانستان کې د تیکا موسسې د فعالیتونو په باره کې خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې د ملي آرشیف مطالعې د سالون سمبالښت له ملي آرشیف سره د دغې موسسې د مرستو پیل ده. یاده دې وي چې په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر د دغه وزارت ستاینلیک د تیکا موسسې رئیس ته ورکړ. د تاریخي اثارو قاچاق افغانستان زیانمن کړی. د ملګرو ملتونو د سازمان علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي افغانستان د تاریخي اثارو په لحاظ یو بډای هیواد دی، خو دې برخې ته نه پاملرنې دغه هیواد د ارزښتمن میراث زیانمن کړی دی. د یونسکو رئیس میرمن ارنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلې ده، د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره د پولو کنټرول، عامه پوهاوی او په دغه هیواد کې د ظرفیت لوړول مهم بولي. میرمن بوکووا وایي چې یونسکو د افغانستان د تاریخي اثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره نوی پیشنهادونه لري چې لمخې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د دغو آثارو د قاچاقولو مخه نیول کیږي. نوموړي څرګنده کړه د موزیمونو عالي شورا د یونسکو په مرسته د تاریخي آثارو د قاچاقو د مخنیوي لپاره یو سور لیست برابر کړی دی. د دې لیست لمخې هغو توکو ته د صادر او وارد اجازه نه ورکول کیږي چې فرهنګي، هنري او تاریخي مسلې پکې شامل وي. د یونسکو مقامات وایي د دغو هڅو په لړ کې په تیرو 15 کلونو کې د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې 3.5 ټنه مواد ضبط کړي او افغانستان ته یې استولي دي. اندونیزیا د هرات ولایت له علمی فرهنګي او اکاډمیک مرکزونو سره مرسته ته لیواله ده. په کابل کې د اندونیزیا سفیر هرات ته په خپل روسي سفر کې ویلي اندونیزیا د هرات ولایت له اکاډمیک مرکزونو سره مرسته ته چمتو ده. د اندونیزیا سفیر په هرات کې د هرات د کرهنې او انجینرۍ پوهنځي کتلي او په مختلفو برخو کې د مرستو ژمنه کړې. د هرات پوهنتون سرپرست رئیس عبدالله فایز اندونیزیایي پلاوي ته د هرات پوهنتون د ایډیټوریم د جوړولو وړاندیز کړی. تیره جمعه په لوګر کې د سنزلګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. دې مشاعرې ته د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل، پکتیا او یو شمېر نورو سیمو نه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي وو. د سنزلګل د کلنۍ سږنې مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه کتابونه هم چاپ شوي دي. په روانه خپرونه کې د سنزلګل مشاعرې رپورټ اوریدلی شئ.
د غبرګولی د میاشتې په 10مه نېټه د دارالامان تاریخي ماڼۍ د بیا رغولو چارې پیل شوې. د دې ماڼۍ لومړنۍ خښتې یو نوي کال لمخه د شاه امان الله خان د حکومت پر مهال لګول شوې وې. د 2 کلونو په موده کې کار بشپړ شوی و. د جوړولو چارې 2 تنو آلماني مهندسانو او افغان کاریګرو ترسره کړي ماڼۍ یو سلو پنځوس لویې او وړې کوټې درلودې چې د اماني دورې مامورینو کار پکې کاوه. دا ماڼۍ په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه شوې وه. نورال زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر د درلامان ماڼۍ بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولي او ټینګار کوي د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خنی د سرګندونې د دوشنبې په ورځ د درالامان ماڼۍ د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړي او ویې ویل د یوازې د دغه ماڼۍ د رغولو پروژه نه، بلکې د یوې سوداګریزې او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول دي.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنۍ اقداماتو سره یو اوږدمهاله، منځمهاله او لنډمهاله نظر یې رامنځته کړي. د دارلمان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیلې ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونې ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړیو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. ښاغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بیلابیلې ښاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده، د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په پنځو پړاوونو کې له څلورو تر پنځو کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو، بهرنیو او کورنیو ځانګړیو مېلمنو لپاره ځانګړې شوې، او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني اثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یاد ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي، او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو، آثارو او ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو، ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور، مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي، او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
تیره جمعه د لوګر او شاوخوا ولایتونو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب مینوالو په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره او میله غبرګې ترسره کړې. زموږ همکار نجیب الله الوخیل دې مشاعرې او میلې ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
د لوګر د سنځلګل لسمه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخته روانه وه، د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل، لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وستایله چې تر څنګ د سنځلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګ د لوګر ځایي چارواکو د سنځلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون آزادای راړو ته ول چې
سکل د سنځلګل دودیزه میله هم ورسره وند منځل شو، یعنی عام میله و مشاعره و. او دغه سی میله او مشاعرې زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې، د رغاونې په برخه کې، اومدارنګ هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لرل غیر ژوندې کړل. په خو په مشاعرو کې یوازې نیوکه کېدل یو غنیوکه به د مثال لاره چې تخریبي بڑا به لرله، مگر سکل په دې مشاعره کې کوم نیوکه وشو په نظام باندې په دولت باندې هغه نیو کې د سمون په خاطر وي، هغه په ډیره هنري ژبه باندې وي.
د سنځلګل مشاعره یو بل ګډونوال وایي چې دا ډول مشاعره د شاعرانو د افکارو د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت او د بیلابیلو سیمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجدم د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تنغړی. ځینې شاعران خپل لډیو سن سره مخ لري چې هغه بعض وخت نشي کولای چې هغه څه چې د دوی د زړه آواز او د فکر او د مفکورو ترجمانۍ د واغه هغه شی چې دوی د زړه د رښتینی احساس لکبل لیکلی دا څه کولای چې هغه په جرأت او جسارت باندې وړاندې کړي. او همدارنګ د دې په شان باندې نور مشاعرې هم چې دي، د شاعرانو ترمنځ واټن کموي، همدارنګ د شاعرانو او د ادیب پالو فرنګبالو ترمنځ اړیکې لا نور.
د کوبرا په نوم یوې ماشومې په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې.
ایوان میچو پونګولچو
ځوان شاعر دیدار لونګ په خپل شعر کې د لوګر د سنسلو یادونه وکړه.
شپشې خاموشې راته سکون راکړي، شپشې او سندرې په ځان وشیندم، ته به هم ګورګورې په ځان وشیندې، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندم، او نن په لونګ سره لوګر ته ځم، نن خو به سینځلې په ځان
په سنځلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود تپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خوست څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
او چی جان جان تا خو بوالی شو منگا دا اسمان دبا احسان دبا احسان تا خو بوالی شو دمرا خاموشی شی چی باران او چی باران تا خو بوالی شو.
لافغان قاموس لیکون کی ڈاکٹر محمد بئی جسمانی سرمو د ګوګل پښتو ژباړن په اړه زموږ د همکار نورګل شفاق مرکه د راډیوي مجلې په یو خپرونه کې اورېدلې وه. دلته له ښاغلي بئی سره د هغې مرکې دویمه برخه اوري چې د قاموس لیکنې په اړه ده. ښاغلی عثماني د یو شمېر نورو پښتو ژبپوهانو او استادانو په همکارۍ غواړي چې یو نوی او جامع سیند رامنځته کړي، او د دې لپاره یې پر یو مرکز کار پیل کړی دی. د ښاغلي بئی نورې خبرې په مرکه کې اورو.
عثماني صاحب، دا د قاموسونو په اړه کا وپوښتم چې تاسو په دې وروستیو کې یو ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو او تاسو د قاموسونو په برخه کې کار کوئ، څه ډول د یو مرکز په اړه مو پلان نیولی چې جوړې کړئ؟ ما یې یوازې اورېدلی دي، نو که لږ معلومات راکړئ.
د دې لپاره چې پښتو ژبه بډایه شي، له فرهنګي یرغل څخه وژغورل شي، اوسنۍ لیکلې پانګه یې ژبنۍ پانګه یې خوندي شي، او په لهجو او په ګړدودونو کې موجوده ژبنۍ پانګه هم ثبت شي، نو موږ مجبور یو چې یو داسې مرکز ولرو چې یوازې په قاموسونو کار وکړي. ژبپوهان یا هغه څوک چې لږ تر لږه د سیند کښنې یا قاموس لیکنې په برخه کې تجربه ولري، هغوی راغونډ کړي، او بالاخره د یوه ګډ کار په ترڅ کې داسې قاموسونه ټولنې ته وړاندې کړي چې اوسنۍ اړتیاو ته ځواب وویلی شي. موږ په د تیرو 15-20 کالونو کې دغې برخه باندې هیڅ پانګونه نه ده کړې. انفرادی کارونه شوي دي، اما داسې یو کارونه چې هغه همغه افراد چې په ځانګړي ځانګړي کارونه کوي هغوی ټول سره یو ځای راغونډ شي او بالاخره ګډ کار وکړي، دا لومړنۍ هڅه ده چې موږ یې کوو.
یعنی تر دې مخکې تیتو پرک دي
هر سړی مثلا د خپل ځان سره لګیا دی، یو قاموس یې لیکلی دی، په ډېرو زحمتونو قاموس لیکل، نظر نورو کتابونو لیکلو یا څېړلو ته بېدرېغه سخت او ستومانه کار دی.
بالکل. او د تکرار مخه هم نشي پکې نیول
کېدی. نو په دې خاطر باندې موږ دا فکر وکړو چې که یو سړی په آلمان کې، یو سړی په لندن کې، یو سړی په کابل کې، یو سړی په تهران کې لګیا دی او قاموس لیکي، دا ټول ولې یو بل سره په اړیکه کې نشي، یو د بل سره د خپلو معلوماتو د خپلو کړنو تبادله ونه کړي، او بالاخره ټول ولې په یو ګډه پروژه باندې کار ونه کړی شي چې هم یې معیار لوړ وي، هم یې کیفیت ښه وي، او د هر لګانه بډایه وي،
هم په یو کار باندې دوه کسانو انرژي نه وي.
بالکل بالکل.
بیا مو یعنی دغه پلان خو مو نیولی دی، ورته څنګه مو دغه تګلاره مو څنګه ورته جوړه کړې ده، څنګه به دغه خلک سره راټولوي؟
دغه خلک سره په تماس کې شوی یو، ټولو ژمنه کړې ده چې ګډ کار به کوي، تګلاره جوړه شوې ده، او مالی امکاناتو د پاره مو هڅه کړې ده، او یو څو ځوانانو ټټر ډبولی دی، تر یوه بریده پورې حل شوي هم دي. نو موږ په لومړي سر کې داسې فکر وکړ چې انګریزي پښتو قاموس باندې باید داسې کار وکړو چې دغه قاموس له ټولو اړخونو څخه یو معیاري قاموس وګرځي. په دې قاموس کې به موږ یو لک لغتونه ولرو. دغه یو لک لغتونه به د ټولو ژبې د ټولو متخصصینو لخوا نه په دقت سره کتل کیږي، ارزول کیږي، به ژباړې به کتل کیږي، انډولونه به کتل کیږي، او بالاخره به دغه قاموس د نورو قاموسونو د جوړولو دپاره یو بنسټ شي. که مثلا موږ څانګیز قاموسونه جوړو بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده پکې کیږي، او که مثلا څو ژبیز او یو ژبیز قاموسونه جوړو بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده کیږي. په خو چې د دې جګړو د دې کورنۍ ستونزو د افغانستان د کورنۍ ستونزو نه پخوا په ژبه باندې علوم اکاډمۍ او پښتو ټولنې کار کړی و، قاموسونه جوړ کړی و. له هغې وروسته موږ دغه څېړنیز بنسټیز کار نه دی کړی. کوم قاموسونه چې ما جوړېدل د هماغه قاموسونو په بنسټ جوړېدل، سره کته پورته به کېدل او بیا به په بل نامه باندې چاپېدل. دا ځلې به موږ یو نوی قاموس جوړو چې د نوی وخت اړتیاوې پوره
کړي. ښه، اوس یو خو تاسو یې چې د سینکنې په برخه کې تجربه لري او لیکلي مو دي، نور یعنی داسې مشهور څوک دي در سره په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې؟
شته دی، خلک شته دی. ډاکټر صاحب اکرم ملکزای دی په جرمنی کې، پوهان صاحب زیار دی، استاد صمیم دی، او ځینې داسې څیرې چې هغه د ژبې په برخه کې یعنی واقعا سترګې ور اوړي. بهان صاحب دی او نور استادان دي چې هغوی موږ سره ژمنه کړې ده چې همکاري کوي، او داسې ښه کلکه ژمنه مو تر اخیستې.
نو څه فکر کوئ کله چې د خدای په فضل او د تاسې په هڅو دغه قاموس یا دغه سین جوړ شي، څومره ګټه به وکړي؟ ګټه خو به کوي، یعنی د کمپیوټر په ساتها، د انټرنیټ په ساتها، او په خپل د په کتابي بڼه، یعنی څومره مرسته کولای شي خلکو سره؟
دا به بدریغه ډیره مرسته وکړي. دا به د انګریزي ژبو خلکو او د پښتنو ترمنځ یو پول وي. د پلبا پر سر باندې به هر ډول علمي او فرهنګي تبادله کیږي.
بیا حتی داش باړل کې دیم شي نورو ژبو ته،
ولې نه؟ خو د دې پر ځای باندې چې قاموس وش باړل شي، ښه داده چې قاموس باید ولیکل شي،
یعنی په هغه دوه ژبو ترمنځ باید
ولیکل شي، نه دا چې وش باړل شي.
ښه، تاسو ما اول نه پښتنې ته په جواب کې د لهجو خبره موکړه، او لهجو لمخې افغانستان یو غنی هیواد دی او ډېرې خوږې لهجې مونږ لرو، او په هغه کې ډېرې خوږې کلمې شته دي چې مونږ ترکیبونو یا ترکیبی کلمو ته یا د بلې ژبې یوې کلمې ته نه اړکیږو. نو دې ته مو څومره پام کړی دی چې لهجو نم ځینې لغتونه راټول کړي؟
موږ ته دا لومړیتوب لري. د پښتو یو نیکمرغي دا ده چې لهجې ډېرې دي، او هر څومره چې لهجې ډېرې وي هغومره یې ژبنۍ پانګه ډېره ده. له بده مرغه دغه پانګه لا هم له خلکو سره پاتې ده او ثبت شوې نه ده. نو موږ ته د لومړیتوب لري چې دغه پانګه موږ خوندي کړو، ځکه اوس ټوله نړۍ د یو کوچنی کلی ګرځېدلی دی، خلک له یو بل سره اړیکې لري، او دغه ارتباطات او اړیکې د دې سبب کیږي چې ځینې لهجې ومري.
بالکل،
موږ هڅه دا ده چې مخکې له دې چې دغه نسل چې دا اوس موجود دی چې دا لاړ شي، موږ باید د دوی دغه ژبنۍ پانګه را سره خوندي کړو. په نورو هیوادونو کې د لهجو د خوندیتوب لپاره حکومتونه او فرهنګي مرکزونه ځانګړي بودیجې لري. افغانستان کې خو په ټولیزه توګه د ژبې لپاره کومه څوک بودیجه نه لري، نه څوک ورکوي ورته. خو د خواله رسنیو په دودېدو سره دا یو ښه کار وشو چې خلک اوس په خپل لهجه باندې لیکنې کوي، په خپل لهجه باندې خبرې کوي. کزا د یو ولایت يم یا یو لهجه لرم، هغه بل ملګری مې د بل ولایت دی بل لهجه لري، هغه په خپل لیکي، زه په خپل لیکم، زه د هغه د ژبې نزد کول کوم، د ما د ژبې نزد کول کی. په دې توګه هم لهجه وده کی او هم یې د ورکی دو مخه نیول کی. دا یو نعمت شو دی خلکو د ټولنې لپاره. او زه همیشه د ډیر کالونه کیږي چې ځوانان هڅه مې چې وایم هغه څه چې د خپل کور کې د خپل مور پلار او خويند ورونو سره خبرې کوي په فیسبوک او خاله رسنیو که همه غسی لیکل وکه، د دې سره لهجه بډای کیږي نور هم.
دا دلته یو شوخی وکم، ما یو ورځ په ځاځیواله لهجه او چی لیکلی په فیسبوک کې، کنه نیو چاراته لیکلی وای دا د چی شی لیکلی وای خپل می ور سره کوله کوله لکی.
خواندیم دغه د چی سره
یو څه مختلف څه هیڅ
هیڅ وکي چې زه مثلا نن داس یو څه اورم چې دا هم زما د ژبې و برخه ده. دا ډیر ښه حالت لري. تاسو ورشئ د نورو هیوادونو خلک وګورئ په معیاري ژبه باندې لیکل نه کوي په خواله رسنیو کې. فارسی د نږدې فارسی وګورئ دغسې شی لیکي چې بیخي نه یې املا املاوي، نه یې انشا انشاوي، نه یې معنا معناوي. زه ایران ورته پاتې شم، خو دا د دوی ترمنځ همغه ورځنۍ ژبه ده
او اختصاری ورکړی دی، ډېرې کلمې مختصری کړې دي،
بیخي کوچنی کوچنی کړې دي. نو دا ډېر زده ته ډېر خوشاله یم. یو خدای دې چې د حساسیتونه دې منځځي. مخکې به یو چا ویل چې زما لهجه معیاري ده، هغه بل ویل چې زما لهجه معیاري ده. اوس دې نتیجې ته ټول رسیدلې چې نه د هغه معیاري ده، نه د ما معیاري ده، نه د بل معیاري ده. دا هغه وخت معیاري کیږي چې موږ ټول سره یو د بل په خبره پوه شو، یو څه تراکړي، یو څه زوار کړي، یو څه بل ورکی، بل اخر
یو بل نه یو څه
یو نوی ګډوله رامنځته کیږي او دا په طبیعي شکل باندې را جوړیږي، نه دا چې موږ په لاس باندې جوړ کړو. دغه بیا معیاري ژبه ده.
بس خدای مو خپل کارونه ته ورسوه. ډیره مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د استعدادونو پالل او روزل که مهم دي، د استعدادونو تشخیص هم ترې کم نه دی. که موږ د خپلو تنکیو زلمیانو هغه وړتیا کشف کړو چې دوی یې پاللو ته لیوال دي، نو ډېره مرسته به مو ورسره کړې وي او اوږد مزل به مو ورلند کړی وي. په دې نقل کې چې اوس یې اورئ، کای یو زلمکی دی چې څوک د ذوق پاللو مخه نه ورکوي. غوږ به شو وږمې رشیدي ته.
د پیشوګانو انځورګر د جاپان د خلکو یو نکل. په جاپان کې د یو بې وزلي بزګر یو زوی چې کای نومیده د انځورګرۍ سخت شوقي و. بزګر ګڼ زمن لرل، نورو له پلار سره په پټو کې کار کاوه، خو کای چې تر ټولو کشر و په پټو کې کار ته ملا نه ټیټېده. د به کرۍ ورځ انځورونه ایستل او هغه هم د پیشوګانو انځورونه. د کای مور و پلار وپتیله چې کشری زوی د معبد روحاني ته ورولي او د هغه شاګردي کړي. دوی هم داسې وکړل. د کای پلار د معبد روحاني ته وویل، دغه زوی مې ډېر هوایي دی، په خیالونو کې ژوند کوي. تا ته مو راوس چې شاګرد دې شي، ګوندې ستا خبرې او تعلیم اثر ورباندې وکړي. د معبد روحاني ته کای ډېر هوښیار هلک ورښکاره شو، د شاګرد په حیث ومنه او څو کاله یې سبق ورکړ. د کای له شینتو، له بودیزمه، له عیسویته، له اسلامه، له یهودیته، له جینیزمه، له هندویزمه، لنډه ده له هرې عقیدې او هر مسلک سره بلد کړ. کای په زده کړو کې خورا تکړه و، خو یو لوی عیب یې درلود. د درس په وخت کې به یې غلی کتاب بند کړ او دړه به یې راواخیسته. د پیشوګانو په انځورولو به بوخت شو. د پیشوګانو له انځورولو لاس نه اخیست. په فکرونو کې او په خوبونو کې یې پیشوګانې وي چې قلم به په ګوتو ورغی بل کار نه کوه، پیشوګانې انځورولې. یا هغه پیشوګانې چې په شاوخوا کې لیدلې او یا هغه چې په خیال کې تیریدلې. د مابت روحاني په اوله کې فکر کاوه چې کای به ورو ورو بدل شي، خو له پیشوګانو سره د کای دلچسپي کمیده نه بلکې زیاتېده. چې څنګه به یوازې شو، قلم او د نقاشۍ تخته به یې راواخیستل. د پیشوګانو په انځورولو به یې شروع وکړه. وروسته یې په دې هم زړه نه صبرېده. د معبد په دیوالونو، ستنو او د غلام ګردیشونو او روکي دروازو په کاغذي دړو او تختو باندې هم د پیشوګانو انځورولو ته مټې راونغښتې. د معبد روحاني به ورته په قهر شو او سپک به کړ، خو عادت په کای باندې تر استاد هم زورور و. روحاني یوه ورځ ورته وویل، کای لما سره ویره ده چې یوه ورځ به مجبور شم او درته به ووایم چې نور نو معبد پریږده، لاړ شه. زما په نظر ته به هیڅ وخت روحاني نشي، خو ډېر ښه انځورګر به درنه جوړ شي. زما مشوره درته دا ده چې روحانیت پریږده، هنر ته مخه کړه، ګوندې لوی سړی شي. کای استاد ته وویل، کور دې ودان چې حقیقت دې راته ووایه او په دې دې پوه کړم چې زه څه کولی شم، څه نشم کولی. استاد پخ شپه چې په سبا به کای له معبد روانې ده، هغه ته دا هم وویل، رښتیا یوه بله خبره واوره، ګوره چې شپې مالی لویو ودانیو او لویو کوټو ته لاړ نه شي، همیشه په وړو کوټو او وړو ځایونو کې شپه تېروه. کای ته د روحاني دا نصیحت با بیزه او بی ځای ښکاره شو، خو لازمه یې ونه ګڼله چې په دې وروستیو شیبو کې د استاد خوا ورپده کړي او بحث ورسره وکړي. په په کای باندې خپل استاد ګران وو او معبد چې څو کلی پکې تیرو د خپل کور غوندي ورکارېده. اوس چې له استاد او معبد بیلیده ژړا ورتله. سپیدې چاودلې وې چې له معبده راووت. کای نه پوهېده چې چیرته لاړ شي. کور ته یې ستنېدل نه غوښتل ځکه د پټو کار ته یې ملا نه ټیټېده. او هورې به پلار خامخا د پټو د کار ورته ویل. کای د یو بل معبد په فکر کې شو. ډېر لرې یو لوی معبد و. هغه ته د ورتلو نیت یې وکړ. له ساعتونو ساعتونو مزل وروسته د لوی معبد دیوالونه ورکره شول. کای په دې نه و خبر چې له اوږدې مودې راهیسې په لوی معبد کې یوې بلا ځاله کړې ده او د هغې له ویرې ټول لوکانیون وتلي او معبد شاړ پاتې دی. کای په دې هم نه و خبر چې په وروستیو کلونو کې څو ځله ډېر تکړه جنګیالي معبد ته ورغلل چې بلا ووژني خو یو هم ژوندی راونووت. تیارې وزر خپاره کړي وو چې کای معبد ته ورسید. دروازه یې وډبوله، هیڅ څوک راونووتل. بیا یې وډبوله، بیا هم څوک راونووتل. کای چې په دروازه یې تکیه کړې وه د ستنېدو په فکر کې شو، خو دغه شېبه ناڅاپه دروازه پرانستل شوه. کای سلام واچوه، ولی د سلام ځواب یې ونه اورېده. د معبد په منځ کې یو بل څراغ ولید. کای د څراغ خواته لاړ او یو ځل بیا یې په لوړ آواز سلام وکړ چې ګوندې څوک یې واوري او راشي، خو سلام یې بیا هم بې ځوابه پاتې شو. کای یوه څوکۍ ولیده. له ځان سره یې وویل، د معبد د اوسیدونکو تر را پیدا کېدو پورې به دلته کینم. کیناست او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په هر څه باندې د وختونو دوړې پرتې وې او په هر چاک او جوله کې جولاګکو ځالې کړې وې. د په لوړ آواز وویل، د دې ځای پاکولو ته یو چړی پکار دی. د کای مقصد دا و چې ګوندې دا خبره روحانیون واوري او دی د چړی په حیث ومني. شیبه نیمه پس په مخامخ کوټه کې له کاغذي تختو جوړې روکې دروازې باندې د کای سترګې ولګېدې او په زړه کې ورتېر شول چې که په دې تختو باندې د پیشوګانو انځورونه وي ډېر خوند به وکړي. کای لکه سوري د انځورګري سامان راوایست او د روکې دروازې په کاغذي تختو باندې د پیشوګانو انځورول پیل کړل. تر هغو یې پیشوګانې وایستلې چې خوب یې سترګې درنې کړې. دغه وخت په معبد کې د خپل استاد خبر ورياده شوه چې په لویو کوټو او ځایونو کې مویده کیږي او ویره ورولویده. په معبد کې د یوې کوچنۍ کوټې په لټه کې شو. اخر یې په یوه کونج کې یوه کوټنۍ ومونده. ورننوت او ور یې په ځان پسې پورې کړ چې ویده شي. نیمه شپه وه چې خورا بوږنوونکو آوازونو راویښ کړ. د دومره ویرونکي آوازونه په ټول عمر کې نه واورېدلي. سا یې بنده کړه او تر وسه وسه یې ځان بې حرکته واچوه چې ګوندې د بلا له سترګو پټ پاتې شي. بوږنوونکو آوازونو تر ډېرو پورې ادامه ومونده. د معبد ودانۍ لړزېدله. کای چې له ویرې د پاڼې غوندې ریږد اخیستی و، د تیږې غوندې ځان غلی او بې حرکته کړی و. ښه ډېره موده همداسې غلی زبون وهلی پروت و. سهار وختي چې د لمر پلوشې د کوټنۍ په کړکیو پرېوتې او رڼا یې شوه، کای سترګې وغړولې. بوږنوونکي آوازونه نور نه اورېدل کېدل. راپاڅېد، د کوټنۍ ورې پرانیست. د معبد په منځ کې یو حیرانوونکی شی ولید. یوه لویه مږه. د یوه آس خوندې لویه مږه یې ولیده چې مړه پرته ده. کای په لوړ آواز وویل، چا وژلې؟ یوه خوا بله خوا یې وکتل، خو نه یې څوک ولیدل او نه یې کوم آواز واورېد. داسې چوپتیا خپره وه لکه هغه د تېرې شپې بوږنوونکي آوازونه چې یوازې یو خوب و. خو خوب نه و، او د آس په اندازه د لویې مړې مږې جسد ثابتوله چې تېره شپه دلته یو کوچنی قیامت و. وروسته بیا کای هغې کوټې ته ورغی چې روکې دروازه یې لرله او په کاغذي تختو باندې یې د پیشوګانې انځور کړی وي. پیشوګانې هماغه وې، خو یو تغییر پکې راغلی و. خولې یې په وینو سرې او لمدې ښکارېدې. کای پوه شو چې ده داسې هنر پنځولی دی چې بلاو ته ماتې ورکولی شي. د وخت په تېرېدو سره کای مشهور شو. هر چا د ده د انځورونو د لرلو ارزو وکړه. هر چا د ده په آثارو کې جادویي اثر ولید. او نور به نو د معبد هغه بوډا استاد په دې خبره ویاړ کاوه چې دا دی و چې کای ته وویل چې معبد پرېږدي او هنر ته مخه کړي.
یونس تنویر ځوان شاعر دی، خو شعرونه یې پاخه او له رنګینیو مالا مال دي. نورګل شفق یې یو شعر دکلمه کړی، پام مو ورته راړوم.
غزل، شاعر یونس تنویر. شمرویا اوخکا اوخکا چچیدلې دیم پخوتا، شمرویا اوخکا اوخکا چچیدلې دیم پخوتا، اوس حسستا د تصویر شوم ورېدلې دیم پخوتا. گلستان غوند ټول عمر گریوان چاک نیم خیم، گلستان غوند ټول عمر گریوان چاک نیم خیم، رضاوار دی وگموم خریدل دیم پخوتا. هغه کانه د غره نیم چې ملمر پټاو شاتا، لکریګ کرمالاتو چې لویدلې دیم پخوتا. د وړې پیغلوټې نازا لوی لوی حوصلې دي، دا واړه نازونه پرېږدا چالې دلې دیم پخوتا. د تنویر د غزلونو وار خطا دی، وار خطا دی. د تنویر د غزلونو وار خطا دی، وار خطا دی. د اوبو په څیر روان وم رسیدلې دیم پخوتا، بو پڅی روان وم رسیدلې دیم پخوتا.
لوګری ساز د سرندې چیغي او د ځانګړو شکلونو انګازې لا هم د کابل ښار د خرابات کوڅې شاوخوا اورېدل کیږي. په وروستو کلونو کې د دې مکتب دوه مخکښ استازي ځلیدل، خو د بیلتون استاد تر وفات وروسته سلام لوګری یوازې شو. استاد کڅه عمر خوړلی، خدا لارې لا پالي. استاد ته د خدای عمر ورکړي. زه د سلام استاد شاګرد احمد شاه لوګری ته ورغلی وم، لدا او ملګرو سره مې مرکې کړي احمد شاه لوګری د خپل استاد وسندر امرته بولی په مورته راړم.
ظریف استاد در رباب غغول د څو کلونه کی؟
زه خو شپته کلی کی رباب غغول.
د لوګر په ساس کې ظریف استاد یو څه متفاوت دی لنورو نه. هغه د لوګر د ساز سر ساز ده. وسم چې د لوګر کوم سندرغاړی احساس کوي نو پایلې د سر ساز نه کوي. او د احمد شاه جان سره به هم خبرې وکړو، تاسو مهرباني وکړئ د سر ساز شروع کړئ. مننه ظریف استاد، دې ته ولې سر ساز وای؟
دا زموږ سلام دی، دا سر ساز سلامي سی وای، دا سلامي دا احترام د پټول افغانستان باندې، پټول عوام باندې، پټول دوستان باندې.
ظریف استاد، دا سر ساز چې ده دا یو شکل لري که مختلف شکلونه؟
مختلف شکلونه لري، یو په بیرمی کې، یو په کستوري کې، یو په پلو کې، یو په بیرمی کې بار را کې، یو سر ساز سلامي شته.
هغه ډیر خوږ او ډیر مشهور کوم ده؟
همدا پاړي ډیر خوږ دی.
دا چې دا وستا صبح غوال دا وس په پاړي کې وو.
په پاړي کې وسه دا ایجاد زموږ حاجی صاحب جدوری کړ، خدای دې وبخي. او ډیر بخوانای ده، نغمه د ټول جهان پیرو خوشاله کی.
د لوګر ځوان او مشهور سندرغاړی چې د سلام استاد د شاګردانو څخه دی او اوس خپل هم شاګردان روزي، احمد شاه جان دی. احمد شاه جان، ما ستاسو صفت ډیر اوریدلې، مخصوصا د
صفت کړی د ظریف خان لوګری دې صفت کړی. دا چې احمد شاه ته کله وایم چې احمد شاه راځه په خندا راځه، ډیر خوشحالي جوړ شي.
احمد شاه جان، نن به څه راته وغږی؟
خپل سلامونه وړاندې کوم. پاسل سلامونه، زه ستاسو په خدمت کې یم. یو سندره ده د لوګر، دا سندره سه اوس زه تاسو ته وایم، دا سندره تقریبا 50 کاله کسلوی کله مخکې دا سندره ویل شوی.
دا به چا ویلی اول؟
اول دا سندره زما استاد ویلی دی، استاد سلام لوګری.
مهرباني.
Oh,
زیاته مننه کور مدان
دوله کی ور
یو بل تفاوت چه احمد شاه جان ما ویل دی هغه داده چې د تاسو دولونه چې دی دا په خوانی شکل سره دی او عالم جان یو ډیر په خوانه یو ډیر زول دول ساتلای دا عالم جان ستړی مس
خیر سه سه ولته څنګه هي جوړ ته کړی
عالم جان دا راته وای چې څو کال اوسو چې دا دولغه کوي
اوس به تل یو دوه اسکال به تل چې زدا کار کوم
دا اوسنی دولونه چې دی دا خو د چرمنې نه دی او لرګای هم نه یې اکثره وخت بل شهیداسته د دول پیسې کې یو څراته وغه کېږه دا د دولک ده کنه دا څه فرق لري له دې اوسنی دولکانو
اصلي د لوګر پټول جهان کې مشهور ډولک دی لوګر دا تنابی د تناب او د سرمن او د چمړه باندې جوړیږي دا خو د موږ دی لوګر د خلکو رسم رواج دی بل څوک دا نو د انډیا والا شرازی مطلب د پاکستان راوړي هغه ناټو والا دی هغه مخته پدارت نه
ان دی هغه غاګل دی سره فرق لري
ډیر توفیل ډیر فرق لري
څنګه دا څه فرق لري
فرق دا ده چې دا ټول د دې غاګم خوګ دا او ډیر جای پورې خلکو غاګو تم رسیږي
ته یې واره ته وټه کوه دغه خالی یې واره وټه کوه یو متفاوت غږ ده
ټول خپل ځانم خصاوته اوس د موږ په کور کې ورسه دماغ خان وری مادي تخلق کړی دی د امو چادان ته د کاغذریف ته معلوم ده 8000 روپۍ افغاني خالي انوري ورته اخیستي ټول ډولکانو ډک دي
څو کسه نور ډولکیان دي د لوګر وسط
لوګرای ده بیل لوګرای ده جیلونی ده مخزدا ډیر دي زلمای ده کبیر استاد چې هغه ډیر لټونو نه مشهور ده
ټول همدغه د چرمنې ډول غږی ډولک غږی که هغه د نور غږ
د نور د نوي نسل چې راوتلي دغه بس بیچارهګان په دغه نټو باندې شپې دی دا نټو والا باندې دغه نسی والای پردې اول والا دغه گنجشکک دغه د ډولک د دینې څخه غولای
گنجش کا کولای نه څنګه کولای پچونی وخت کیدای سی او څوک ډولک زده کی
ولا غوغه دمو خبره تعلق لري ما په خپل سره زکړې د خپل سره نه یم نه د چا شاګردی مې کړی دم د چا پختنه کړی دا امو شان جان د ټول ته معلوم ده د هر ولایت هر سندرغاړي سره از ما سفتی نستا
زریف استاد تداشی وکای و رباب اتنی سندر وقا گوا دای بد صرف دولک در سر ووی
کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
چارے تپیا واڑ تک دی دس قسمت ستورو محتوى ناموس الوام بخا هارون لدرنا نندي عشير تپنا راوڑے هارون لدرنا نندي عشير تپنا راوڑے